په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته وروګرځي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرې کړې خبر پاڼه کې د ایران د سفیر بهادر امینیان له قوله کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې په مهال کړې دي. د ایران سفیر نه دي ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړې، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړ پوړي پلاوي په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او په تهران کې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره کتلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 طالبان وژلي. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تیره ورځ د اقتیپی او ګورتپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دوه مرکزونه ویجال شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللې ده. طالبان الله د دفاع وزارت د دغه وروستي ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا په مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و جنگ
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، روانی جګړه او پوځي ګواښونه هغه څه وو چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدې اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نور جګړه نشته. ټول پوه شوي چې هدې اکثری فشار له ماتې سره مخامخ شوی دی.
چه شکست خورده؟
د 1990 کال په فبروري کې د اسلامي انقلاب ملیشو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې واخیست او آیت الله روح الله خمینی وبخي واک ته ورسېد. له انقلاب رئیس د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې لانجمنې دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیمو جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دغه خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوې ادارې فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه په ورځ وویل چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې څه باندې 3.5 ګرامه جامع یورانیم تولید کړي دي. که څه هم دا په دې بڼه غني شوي دومره زیات یورانیم نه دي، خو له هغو کیدی چې په اټومي وسله کې کار واخیستل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغه رئیس تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړې او لږ ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. په لوړه کچه د یورانیمو غني کول یې پیل کړي او هم یې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب او فعال کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر میاشت د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلې دو وروسته د لومړي ځل لپاره خپل چینایي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن له شی جین پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هانګ کانګ کې د زپنې په شینجن ولایت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک ښودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپلې اساسي اندېښنې څرګندې کړې. د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي، سیاسي او بشري حقونو پر سر د اختلافاتو له امله له ډېرې مودې راهیسې ترنګلې دي. د امریکا مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ چې چین د کورونا د خپرې شوې وبا مسؤول بللی د تیر کال مارچ میاشتې وروسته له شی جین پینګ سره خبرې نه وې کړې. سپینه ماڼۍ وایي بایډن او شی دغه راز د کورونا وبا د روغتیایي خوندیتوب د ګډو ننګونو، اقلیمي بدلون او د وسلو د پراختیا د مخنیوي پر مسلو خبرې وکړې. بایډن پرون مخکې تر دې له پینټاګون څخه د کتنې په مهال ویلي و چې د چین په وړاندې د امریکا پر پالیسۍ به له سره کتنه وکړي. له پینټاګون څخه د کتنې په مهال له بایډن څخه تمه کېده چې هغه به د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ هم خبرې وکړي، خو بایدن دی وای نه په ترڅ کې د افغانستان هیڅ نوم هم وانه خست. د کرملین د منتقد او فساد ضد مخکښ فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې ده. نوموړی پرون له موسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسېدلې ده. جرمني ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د جرمني د دوچ ویله تلویزیون د راپور له مخې یولیا نه ده لیدل شوې چې د فرانکفورت د هوایي ډګر له ترانزیت دی وتلې وي، خو له هغې سره په الوتکه کې سپرو یو شمېر مسافرو تایید کړی چې هغه په الوتکه کې وه. په اوس وخت کې د هغې میړه الکساندر ناوالنی په موسکو کې بندي دی. د روسیې یوې محکمې د فبروري په دوهمه ناوالنی د مخکینی تعلیقي بند څخه د سرغړونې په خاطر په 2 کالو و 8 میاشتو تنفیزي بند محکوم کړ. د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د هغې ملاتړو د موسکو په ګډون د روسیې په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې په سلګونو کسان د روسیې د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویلو د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا بیا پر طالبانو غږ کړی چې د خبرو میز ته بیرته وګرځي. کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د پلاو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کیدای شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه کړې چې په دوحه کې د سولې د خبرو مرکچیان باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې وینې تویدنې ژر پای ته ورسول شي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
لاتیر شاوخوا یوی میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټاپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تېر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډیره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغیز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابته کړي چې له خپل تیر حالت یې فاصله اخیستې او په رښتیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړمه ورځ له دوهې نه د افغان دولت د مرکچي پلاوي او شمیرغړي هم بیرته هیواد ته ستانه شول او مسؤلینو یې لامل هم شخصي او کورني موضوعات یاد کړي دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې 3 چاودنې وشوې چې د 5مې حوزې د امیر په ګډون 2 تنه ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یو برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلي او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن د ازادۍ په چپو اونیز پروګرام کې بیا هم د سولې پر روانو ټکنیو هڅو او دغه راز په افغانستان کې د بنسټیزو تاسیساتو پر موضوعاتو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. عصمت سرون ته به غوږ شو.
واشنگتن پوست رسپانی در افغانستان پر پیولی کنه که ویلی در امریکا ولس مشر جو بایدن باید در افغانستان پتراو سخت پریکر وکری او جری وکری. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 6 تر می میاشتې له افغانستانه ووزي. خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوست ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوست لیکلی چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوست له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسئله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختې پریکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پریکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورني او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبوره دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپله خپرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د دیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6346 امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې وو چې شمېر یې 1,00,000 ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر ښارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنې ده چې جو بایدن کوم انتخابونه لري. درې ځوابونه لیکلي. لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه